السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې ازادي راډیو ته غوږیست. زموږ خپرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د شنبې ورځ ده، د زمري اسد 14مه د اګست میاشتې 15مه. د دې خپرونې ټول وخت د ژوند رنګونو پروګرام ته بیل سوی دی چې په خبرونو پیلېږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیځ ښار لاهور کې په خپل کور کې بیان ول سوی دی. دا خبر د هغه مدافع وکیل انتظار حسین پنجوتا تایید کړی دی. عمران خان وروسته له هغې ونیول سو چې لومړی په اسلام آباد کې یوې محکمې هغه د اختلاس په تور مجرم وپیژند او په درې کاله بند یې محکوم کړ. د اسلام آباد په عالي محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په 13 اپریل میاشت کې له واکه وپرځول سو په 150 قضیو کې تورن ګڼل سوی دی. عمران خان ویلي پر د لګول سوي تورونه سیاسي انګیزه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل سوي بسپنې یوازې 25% برخه ورکول سوي ده. د افغانستان کورنیو رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بسپنې یوازې 25% برخه ورکول سوي ده. ملګرو ملتونو د جون میاشتې پر 15مه ویلي و چې په افغانستان کې د روان 2023 نه د کال لپاره یې خپله غوښتل سوې بسپنه 3.2 میلیارد ډالرو ته راکمه کړې ده. حال دا چې د کال په پیل کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 5 میلیونو او 100 زره ډیرو کسانو د دغې ادارې له طریقه نقدې پیسې یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي په خپله د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري، بله دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه سي، او درېیمه دا چې محلي اقتصاد ورسره پیاوړی سي. په بریتانیا کې د هغو افغان پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بلل سوی چې په وروستیو کې د دوی له لنډمهالو استوګنځیو چې په دولتي هوټلونو کې وو ایستل سوي دي. نړیوالو اژانسونو پرون راپور ورکړی چې په بریتانیا کې د محلي حکومت اتحاد یا ایل جی ای ویلي د انګلستان په ځینو برخو کې په 15 کې یوه افغان پناه غوښتونکي محلي شوراګانو ته ځان بې کوره معرفي کړی دی. د محلي حکومت اتحاد د بریتانیا له حکومت غوښتنه کړې د هغو افغان پناه غوښتونکو لپاره دي په هوټلونو کې هستوګنځي پرانیستي پرېږدي چې هڅه کوي ځانونو ته د ژوند لاره لیکه معلومه کړي. بریتانیا له زرګونو هغو کسانو سره چې په افغانستان کې له بریتانوي ادارو یا هم بریتانوي ځواکونو سره کار کړی وو څه کم 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د پناه ورکولو ژمنه کړې وه. شاوخوا 8000 پناه غوښتونکي له رسېدو سره سم په هوټلونو کې دیرا کړی شول. خو دوی ته تر می میاشتې اطلاع ورکول سوې وه چې له دغو هوټلونو ووځي. بیا دغه موده د 3 میاشتو لپاره وغځول سوه چې اوس یې مهلت پای ته رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي په سودان کې روان شخړه د دې سبب سوی چې د دغه هیواد نیمایي وګړي یعنی 4.5 میلیونه کسان خوړو او نورو مرستو ته اړ سي. د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو پرون جمعه ویلي روانه جګړه او د بودیجې کموالی د دې سبب سوی چې د سودان یوازې 2.5 میلیونه وګړي مرستې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري ادارې عملیاتي مشر ایدم ورسورنو او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق مرستیال اجرایه مشر تید چیبن چې تازه له سودان ستانه سوي په دغه هیواد کې روان وضعیت وحشتناک وباله چې لا هم د سولې د خبرو څرک پکې نه لګیږي. میرمن ورسورنو وویل په سودان کې نږدې 4 میلیونه وګړي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د 4 میاشتو په دې جګړه کې تر 3000 زیات کسان وژل سوي او تر 6000 زیات نور ټپیان سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مشکوکو یاغیانو سره په وسلهوالو شخړه کې 3 هندي سرتیري وژل سوي دي. د هند پولیسو نن شنبه دا خبر داسې وخت ورکړی چې د دې لانجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوي ډیلي د مستقیمې واکمنۍ د نافذېدو 4 کاله پوره سول. پولیس وایي تېره شپه د پوځ ګزمې په هالند ځنګلي سیمه کې په وسلولو یا غنو په سیلټون کا وچی ورسره په جګړه واوښتل او په وسلوله نشته کې درې سرتیری سخت چاپیان سول چې وروسته یې سا ورکړه. پولیس وایي د وسلولو یا غنو د موندنې عملیات لا هم روان دي. لکه چې د 2019 د کال په اگست میاشت کې صدر اعظم نریندرا مودی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي محدوده کورواکي ختمه کړه، په دې لنجمن سیمه کې د وسلولو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ وسلول شخړې د پام وړ کمی سوي دي. د یونان حکومت د جمعې په ورځ د کډوالۍ د وضعیت پر ښه کېدو په داسل کې غونډه وکړه چې له ترکیې او د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو 102 نور پناه غوښتونکي هم یونان ته واوښتل. په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د اوښتونکو پناه غوښتونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر پومبي خبرې کوو. پومبه چې ځینې پخته او ځینې کاله کې بولی په نسبتا تودو سیمو کې کرل کیږي، لدې کبل چې له پومبي ډیر کار اخیستل کیږي او تجارتي ارزښت لري، ځکه په سپینو زرو مشهور شوی. په صنعت کې له پنبې څخه په نساجی کې ډیر کار اخیستل کیږي، خو نه یوازې په جامو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي، بلکې له پنبې ګڼ نور شیان او حتی کاغذ او لدانو یا چګیتو څخه غوړی هم جوړیږي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې هر کال 25 میلیون ټنه پنبه تولید شي او د نړۍ د ټولو کرنیز ځمکې پر 2.5% پنبه کرل کیږي. تر ټولو ډیره پنبه په هند، امریکا او چین کې کرل کیږي. هند د کال 5 میلیون ټنه پنبه تولیدوي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د پنبه کښت په 1900 میلادي کال، یعنی له اوس څخه 3.5 کال پخوا پیل شوی دی. په شمال کې په کندوز، بغلان، تخار او بلخ ولایتونو او په جنوب کې په هلمند ولایت کې زیاته پنبه کرل کیږي. په 1900 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کال 120,000 ټنه پنبه تولیدېدل، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو له پیلېدو وروسته د پنبې تولید او کښت کم شو. یو دلیل یې دا و چې د کورنیو جګړو د پیلېدو له کبله سپینزر شرکت چې له کروندګرو به یې پنبه رانیوله وران شو. په وروستیو دوو لسیزو کې یو وار بیا په افغانستان کې د پنبې د کښت د ترویج لپاره ځینې کارونه وشول او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې کښت زیات شو. په دې خبرونه کې به په دې وژغېږو چې پنبه څنګه کرل کیږي، څنګه هوا او رطوبت ته اړتیا لري، د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری چې د کرنې متخصص دی، همدارس د پومبې او تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل. لومړی ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری، که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې پومبه څنګه هوا ته اړتیا لري.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته او په مجموع کې ټولو کسانو ته چې دا همداوس تاسو د لارې زما غږ اوري ټولو ته سلام کوم. او دغه په څنګ کې لکه تاسو یادونه وکړه، پومبه یا پخته د یو د صنعتي نباتاتو څخه دی چې په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه وکړه په 1970 کلو کې یو د مهمو ستراتیژیکو نباتاتو څخه و. او متاسفانه لکه تاسو یادونه وکړه د پومبه د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې د جنګونو او داخلي مشکلاتو د له امله، چون د دولت پالیسۍ او وخت دغه سوی چې خلکو ته د قانونو ته بې پیسې ورکول د تولید، لکه تاسو چې یادونه وکړه پومبه به د قانون نه اخیسته، یعنی یوه د حمایوي پالیسي وجود درلود، دغه پالیسي د منځه لاړه. نو په همدې خاطر د پومبې کښت تقریبا د 1,800 هکتار نه د اوسو وختو کې چې کومو معلومات لرو تر 3,000 هکتار پورې ځمکې ته راکمه شوه، یعنی تقریبا دوه چنده هغه ساحه چې په هغې باندې پومبه پخته کرل کېده هغه راکمه شوه. پخته یو نبات دی چې په داسې ساحه کې هغه لکه تاسو چې یادونه وکړه مرطوبه ساحه یي او تر ډېره درجه د حرارت د 14 نه په شپه کې، یعنی کله چې د شپې درجه د حرارت د 14 نه کمه نه شي او داسې محیط کې چې درجه د حرارت یې تلور دي شپور ته نشي په داسې محیط کې ډیر ښه حاصل وکړي. یعنی دا هغه درجه د حرارت ته یعنی هغه اقلیم دی چې د پنبې د تولید لپاره بهترین اقلیم دی. یعنی دغه درجه د حرارت د اقلیم نه هدف د درجه د حرارت او بارندگی او دغسې شیان دي. نو په کومو مناطقو کې چې خلاصه ووایم چې د 14 درجو نه د سانتیګرید د شپې پکې هوا چیچه نشي او د تلور دشونه پکې جګه نشي حاصل ورکي. البته حاصل چې د تلور دشونه لوړه شي په ډېرو ځایو کې موږ ګورو مثلا په بلخ کې په نورو ولایتو کې هم په 40-50 پورې زی حاصل ورکي. لیکن هغه حاصل چې مکزیمم حاصل دی یعنی هغه بلندترین حاصل دی څومره چې درجه د حرارت د تلور دشونه پورته ځي بیا هغه حاصل کې کموالی راځي.
بله صاحب ډېره مننه استاد، لطفا وکړو بیا هم درزو او وګورو چې حاجی صاحب محمد حنیف عمرخیل څوایی په کندوز کې څنګه اوس خلک ډیر پنبه کری او که نه کری؟ یو وخت کندوز په شمال کې تر ټولو زیاته پنبه تولیدوله، خو بیا لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه سپینزر شرکت ړنګ شو، ویجاړ شو، بیا داسې کومه مؤسسه نه وه چې له دوی څخه پنبه واخلي له کارمنګرو څخه، نو ډیرو خلکو شا ور واړوله. نن سبا څنګه ده حاجي صاحب عمرخیل؟
د کارمنګرو خو د پختې کښت او کار چې ده په هغه وخت کې چې مثال پخوا وخت کې چې سپینزر جوړ و، سپینزر ډېر ښه تبلیغات درلودل، خلکو ته یې رانمایګانې کولې، خلکو ته یې داسې یو اساسي لارې ورښودلې او ډېر ښه تخمونه یې ورته په دسرس کې ورکول. دا دیقانان ډېر د پنبې یا د پختې له کښتو کار نه ډېر خوشحاله وو. په هغه وخت کې ډېر ښه حاصلونه یې ترلاسه کول. هغه وخت کې دغه د پنبې برنامه یعنی دومره هغه سو چې خلکو حتی دا نور کښتونه دومره ډېر نه کرل. بیا یې په دې باندې هغه نوم هم چې کېښود، سپین زر یې نوم په کېښود. په دې اخر وخت کې چې دا یو سپین زر ده، د دې وطن اقتصاد دا سپین زر ډېر ښه برابروي او رښتیا هم دیقانان ډېر په هغه وخت کې ترې خوشحاله.
بله هغه وخت خوشحاله و. اوس څنګه ده؟ نن سبا خلک کری او که نه کری؟
یعنی پروس کاله که 50% او سه کاله 80% کرلې ده او ډېر ښه بوټي دي. اوس نو ډېرې ښې کوکلي او غوزي نیولې دي. دا دیقانان یې له دې ګله له دې هغه نه ډېر خوشحاله دي او ډېر خلکو اوس د شاتو مچۍ هم دې منطقې ته د کندوز ولایت ته د بدخشان حتی د مچیو صندوقونه یې راوړه چې د دو ډېر ښه ګل ده د پختې د کنځلو دا شیان. نو دلته دغه کماوي ته هم دا پخته ډېره ښه ده، خلک له پختې نه ډېر راضي دي. اوس مثال پروس کال من لږ قیمته و، سه کال اوس دغه من لږ ارزانه ده، 400 روپۍ ده. نو نه پوهېږم چې دغه سپینزر به سه کال خرید څه خل وکوي، خو سپینزر چې د دیقانانو نه لږ په جیګه بیه واخلي هم د سپینزر لپاره ښه ده، هم د دیقانانو لپاره ښه ده. او سپینزر بیا
ډېره مننه. صحیح شو حاجي صاحب، بیا هم نوبت ته رسیږي. سلامت اوسئ، ډېره مننه. کور ودان له ښاغلي سالاري څخه به وپوښتو. سالاري صاحب عمرخیل صاحب وویل چې ځکه خلک په کندوز کې پنبه کری چې اوبه ډېرې نه غواړي، هلته ده چې ما داسې اورېدلي وو چې پنبه ډېرې اوبه غواړي. څومره اوبو ته ضرورت لري؟ البته له نورو بوټو نورو محصولاتو سره په مقایسه که ووایست.
مننه، ښه پوښتنه ده. بیا هم حاجي صاحب ښه معلومات ورکړ. پنبه چې ده د نظر په نوه هغه موږ په علمي لحاظ جنټیک ورته وایي. جنټیک دا مانا چې دغه حاصل چې دی د اکثرو شیانو دا د دوو فکټورو یا عواملو په واسطه کنټرولېږي. یو خپله هغه ظرفیت د نبات دی چې څومره ظرفیت لري. که په داسې دقاني ژبه ووایم نو یعنی هغه نبات څومره توانایی لري چې تولید وکړي. دغه په څنګ کې محیط هم دی. کله کله داسې وي چې موږ دته جنټیک بای انوایرنمنټ وایو، یعنی د محیط او د جنټیک ترمنځ په اصطلاح څومره توافق دی چې هغه د حاصل په زیاتوالي کې برخه واخلي. نو نظر په نوه د ورایټۍ فرق کې دا چې څومره اوبه غواړي. بعضې زه 2019 کال و تازه د امریکې نه مې ماستري کړې وه، راغلی وم دالې بیا د یوې پروژې چې بانک آسیایي تمویلوله، د هغې مشر جوړ شوم. بیا لاړم بلخ ته، بلخ ولسوالۍ کې هلته پنبه ډېره کرل کېده. نو هلې لاړم، د فرانسویانو یو دفتر و چې د وزارت زراعت سره هماغه وخت همکاري درلود، البته د پخڅو بخش کې. د چې هلې لاړم پختي مې ولیدې، د محلي انواعو د پختو سره یې ډېر تفاوت درلود. یعنی نو د پختي چې بیرته غځواب راشم، د سوال د تاسو هر څومره چې د یوه نبات پاڼې غټېږي، په موږ اندازه د هغو هغه تنفس او د اوبو تبخیر زیات زیاتېږي. نو په موږ اندازه بیا زیاتې اوبو ته ضرورت لري. نو په مجموع کې پخته چې ده ډېر اوبو ته ضرورت نه لري، لکه ما مخکې وې نظر په نوه نظر
مثلا د غنمو په پرتله
د پاڼې
له غنمو سره مقایسه کړئ چې ډیر عام دي.
یو څلور د غاجي صاحب خدغان ته د عملی د کار کړای دی، لیکن د غد لحاظ د غفلی چې یو څلور دلی چې دا اوبیاری شي، اول ځل مثلا کله چې وکړل شي یو هفته وروسته، بیا د 15 ورځو په لاس او 12 سنه 15 ورځو په شاوخوا کې، بیا په اخره کې او به تقریبا د غفلا رسیدو ته وخت کیږي او په کمی شي. په دې خاطر چې څومره ډیر اوبه ورکوي، نبات همغومره ډیر وخت د ضرورت لري چې هغه په حاصل راشي، یعنی توخ شي حاصل یې. نو ډېر اوبو ته هم ضرورت نه لري. البته نظر په دغه د اوبو د بیارۍ دفعات هم چې عادتاس چې موږ ورته اوبه ورکړو، دا نظر په رطوبت د مغه ساحې باندې هم تاثیر لري. که وچه ساحه یې لږ ډېر اوبو ته ضرورت لري، او که ساحه لمده یي لمده بل ډېر یي، به ډېر اوبو ته ضرورت نه لري. یعنې په مجموع کې دغه نبات چې دی، که درته وایم چې د جوارو نه لږ ډېر اوبه غواړي، یعنې داسې نبات نه دی چې بیخي ډېر اوبه وغواړي.
درست،
آبیارۍ دفعات یې څلور ډېر
بشید مشکل نشته. ډېر مننه کور ودان استاد. اجي صاحب عمرخیل، تاسو چې کوم ډول پمبه کری، کوم ډول پخته ستاسو په اصطلاح، هغه څوزلی وبوي تر لاغه وخت چې کری، تر هغه وخت چې بیرته پمبه راټولوي؟
منګه خو سروان صاحب، پمبه چې په اوله کې ګدو دا په وبو کې خودل کیږي په دې څور په میاس کې، دلته چې په اوبو باندې کې خودله، بیا دې ته یو څو ورځې ګورې، دا یو نیش کوي چې هغه نیش یې وکړو، بیا یې ور یادادي کوو چې دا له دې نیش او له هغه نه راووځي. بیا دا نور څوک نه اوبه کوي چې په اسانه باندې چې دا بیا توی چې دې کېتمن وایي او دا هغه کوي دې کې، بیا هم دا چې کېتمن یې ووهه یا مثال دا خطونه پکې واړول هغه کړ، بیا دا تر ډېرو پورې دا نه اوبه کوي چې دا د دیکانان یو تجربه لري چې دا پنجه او شاخه وکوي، بیا چې ښه تږې سوه دا ډېره تنده ورکوي دې ته، دا مقاومت له تندې سره ډېر لري. بیا چې دې دغه شاخې او پنجې او شاخې وکولې، بیا نو په دغه وخت کې یو بیا اوبه ورکوي او کوټ ورکوي، دا بیا په همدغه یو اوبو باندې دومره یو عمل کوي چې ډېر دا ځمکه ټوله سوری کړي. یو اوبه بلا ورکوي، انیسیاد انجینر صاحب خبره چې دغه څلور اوبه په دې خپل وخت کې دا وخوري، دا بالکل ځان پوره کوي نور، او هغه ځان چې پوره کړ دا اصل د ځان برابروي، نور دا کوم عیب او نقص نه کوي. هیڅ کښ دا رقم ته نه وي، دی خو په دغه اوله کې چې دغه کېښودل هم په اوبو دي، او بیا یې زر په زر بیا اوبه کوي. بیا دلته دا ډېر وخت اوبه نه غواړي، تقریبا 45 ورځې دا اوبه نه غواړي. بیا چې دغه بوټي نور کوم شی چې ضرر دې ته رسوي هغه ټول له منځه لاړ شي، بیا چې اوبه کې دا په خپله ډېر یو ښه هغه کوي، نمو کوي، او په دغه نمو باندې په دې ځمکه سوری وکوي، دا خپل رطوبت هم بیا په دغه ځمکه کې ساتي. دغه څلور اوبه دي، مراد انجینر صاحب خبره بالکل دې ته کفایت کوي.
درست، ډېره مننه، ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل. استاد، دوی وویل چې کله سي ژدو، ما ته دا سوال پیدا شو چې پمبه تخم لري، بوټی لري، او بل دا چې څه وخت باید وکړل شي یا کی خودل شي؟ په افغانستان کې خو البته بیلابیل اقلیمونه لرو، شاید په جنوب کې یو ډول وي، شمال کې بل ډول وي. خو په شمال کې که ووایست ځکه چې تاسو د بلخ تجربه هم درلوده، څه وخت پنبه کرل کیږي او څه وخت بیا حاصل ټولی شي؟
نظر په منطقه لکه تاسو چې ووایي، افغانستان مایکرو انوایرنمنت ورته وایو، یعنی دغه که تاسو محیطونه وګورئ، د کندوز محیط کیدای شي د بغلان نه او د بغلان نه د کابل نه، همدغسې د قندار او په نورو مناطقو کې بعد فرق کی او موږ دوته ډیګری دی وای نه هغه درجه چې اگر وځي تعینې چې څومره وځي کې دغه انواع د پنبې راځي په شمال کې معمولا واجی سبتب ډیر پاته یي چې هغه عملا د کار کې د پیندلسم د حمل نه نظر په منطقه ته پیندلسم د څور پورې پنبه باید وکړل شي دغه یو میاشت کې د پیندلسم د حمل نه نظر په منطقه په جنوب منطقو کې اکثرا کله چې غنم وری بل شي یعنی دغلته ځمکه دوه فاصله کېدلی شي نو هغلته د غنمو د ریبلو نه وروسته چې په بعض مناطقو کې ډېر غنم په هم تقریبا د ساور په میاشت کې ریبل کېږي مثلا مخکې به په ننګرهار کې دومره پختي نه کرل کېدې اوس په ننګرهار کې هم پختي کرل کېږي چې اوس تقریبا په درې زونو یې پخته کرلو ویشلي دي چې یو پکې همدغه د شمال زون دی همدغه د شرق زون دی او د غرب زون دی په دغه منطقو کې په شمال کې معمولا د پنځلسم د حمل نه تر پنځلسم د څور پورې پخته کری او په جنوب کې چې ننګرهار او د جنوب شرق او جنوب خوا کې کوم ځای چې ګرمي دي هغه کې وروسته د غنمو د کرلو نه او دا چې څومره وخت کې درسیږي د نظر په ناول که مخکې ما وې نبات دوه اړخ لري یو محیط دی او یو خپل جینوټایپ د نبات دی یا نوع د نبات دی بعضی ورایټي دي زر رسیږي بعضی ورایټي دي وخت نیسي نو نظر په هغه باندې په دغو محیطو کې پنبه ډېر وخت نه غوړي یعنی نظر په ناوه فرق کې چې کوم زدرست یا غزر رسیږي تقریبا غینشت دغسې وخت نیسي او چې دیرست یا کېدی شي لږ وړاندې ډېر وخت ونیسي
داسې ویل کېږي چې پنبه قوي ځمکې ته ضرورت لري او په خپله هم ځمکه ډېره کمزوره کوي دا د منځنۍ آسیا په باره کې هم دغسې خبرې کېږي چې هلته ډېر تاوانونه پیش کړي دي پنبې دا څنګه دا خبره حقیقت ده او کنه دا پنبه واقعا ډېرې قوي ځمکې ته ضرورت لري او لزمکې ډېر څه اخلي
بله ځمکې نه نبات خپله پنبه چې دی قوي نبات دی ریښې یې ډېرې وړاندې دي حاجي صاحب دته به پته وي چې مېلمه ته هغه چې معمولا د کار کوي د دې ریښې ډېرې وړاندې دي او د ځمکې نه ډېر شیان اخلي د دې قوت زیات دی لیکن په معمولا هغه خاورې د دې لپاره چې هغه موږ خاورې د علمي لحاظه په دولسو څلور کلاسه لرو دي هغه سب کلاسونه یعنې فرعي صنفونه لري مجموع کې څلور صنفه دي خاورې بیا دغه د بعضې چېرته ګډي شي د خاورې په اصطلاح هغه یو رقم خاوره نه وي بیا هغه فرعي صنفونه یې کېږي خو په مجموع کې خلک کلي خاورې هغه خاورې چې په اصطلاح ډېرې نرمې وي لکه صابون غوندې چې لاس پرې وایې دغو سه که لږ ریګ ریډ ګډ وي او لږ دغه د سیل رقم خاوره وي دا د پنبې د پاره بهترینه خاوره ده موږ دې ته کلی لاند سیل خاورې وایي دغه خاورې د پنبې د پاره بهترینې خاورې دي او په هغه ساحو کې باید د پنبه وکرل شي چې دغه رقم خاورې ولري په نوره نړۍ کې پیشرفته جهان کې اوس خاورې نبات نظر په خاوره باندې تعینېږي چې په کومو ساحو کې کوم رقم نباتات وکرل شي متاسفانه چې موږ په افغانستان کې ډېر پاسپات یو دغه شیان باید وشي موږ دلته د خاورې یو ریاست لرو د خاورې پیژندنې ریاست لرو دغه باید دغه شیان وکړي سایل مپینګ وکړي د هر منطقې دپاره باید خاورې تشخیص کړي چې په کومو خاورې کې کوم نباتات کېږي ځکه چې د نباتات نظر په خاوره باندې په ساحه کې کرل کېږي بیا هم راځم هغه ته قوي نبات دی رښتیا هم دا ډېر کود او دغه شیانو ته البته نور نباتات په اندازه ډېر ضرورت نه لري خو ورته ضرورت دی که ډېر کود ورکړي کېدلی شي ډېر ښه حاصل ځینې لاسته راشي او بله نبات دی ریښې زیاتې دي او په دې خاطر د ځمکې په ځمکې نه ډېر شیان اخلي
ډېر شیان اخلي ډېره مننه سلامت اوسئ حاجي صاحب عمر خیل که تاسې راته ووایاست چې تاسې په کومه ځمکه چې سږ کال پنبه وکړئ کال ته هم پرې پنبه کړئ او که نه باید کال ته بل شی پرې وکړئ چې ځمکه بیرته قوي شي
دا پنبه یا پخته چې هر دیقان یې په دې ځمکه کې وکړي بیا هغه ځمکه کې د آینده په خاطر باندې بیا غنم کړي بیا د غنمو جای یو بل شی کوي دلته دغه غنمګرو کې دا پختې سمه نتیجه ورکړې نه ده اول تر اخره پورې بیا د غنمو په جای کې نور شی کوي دلته د پختې اصل په د کندوز په ولایت کې یو اصل ده دوم اصل دلته مثال د غنمو په جای کې څوک نه کوي مګر د عمل شروع کیږي پنځلسم د عمل نه تر پنځلسم د ثوره پورې کوي په دې وخت کې هیچ شی چا نه یې کرلی ورته ولې ځمکه ورته آماده کړې وي ځمکه ښه ورته اړوي ځمکه ښه ورته پستوي جوړوي ښه یې چې ورته آماده کړه بیا په دې سور کې د اول د سور نه شروع کېږي دلته کري یې په قطر پنځلسم د سوره پورې ډېره ښه په پنبه راځي دلته هم دا یو اصل جاینده په خاطر یې بیا بل شی کوي هغه په دوم کال باندې هېڅ کښت چې دوه کاله په یو ځمکه کې کرې هغه صحیح نتیجه نه ورکوي د زراعت له بخشم او د دهقانانو د تجربو په خاطر هم تجربې کړي دي بیا یا یې پالیز کوي د آینده په خاطر باندې پخوا خو به یې پالیزونه کوله پالیز ځمکه ډېره ښه جوړوله نو اوس یا غنم کوي یا یې جوار کوي یا یې مۍ کوي داسې یو شی په آینده کې کري پکې د غنمو په ځای کې نو پښتنه پکې کري نه
او د پختې لپاره کومه سره ورکوي څومره سره پکار ده
د پختې لپاره خو سره په اوله کښې م چې کېښودله دغه توره سره چې دا ورکوي بیا یو ځله سپینه سره هم ورکوي دغه دوه سرې ورته په کار دي د سرې سره په قد لکه دغه نور کښتونه چې دي همدغه رقم تر دې ته هم همداسې ورکوي اضافه نه ورکوي له نورو کښتو نه هغه سره هم په خپل معیار باندې یعنی دومره ډېر سره نه غواړي څنګه چې دا په قد یو شی ده چې دا ډېرې ریشې لري او په دا ځمکه کښې چې ریشې یعنی له ځمکې نه رښتیا هم هم ډېر شی را اخلي لکه پنبه چې ده ځمکه یو څه ناڅه خواروي هغه ځمکه د دهقانانو له هغه نه ځمکې ته ضرر ډېر کوي خو بیا آینده ته بېرته چې هغه کې بل شی کې بیا بېرته ځمکه لمر وهي جوړېږي ځمکې کښې دونه تاثیرات نه را ولي چې مثال یې
بله استاد تاسو مخکې ویل چې په نوره نړۍ کې تحقیقات کېږي ځمکه پېژندل کېږي چې چېرته کوم نوه یو نبات ښه وده کوي هغلته هماغه شی کري هماغه ذات هماغه نویت لیکن د موږ په وطن کې دا کار نه کېږي څه فکر کوي چې دا د کرنې پوهنځي باید څه وکړي باید په دې برخه کې کار ونه کړي په دې برخه کې آیا کار نه دی کړی چې مثلا په هلمند کې کوم ډول پنبه ښه نتیجه ورکوي چې کروندګرو ته یې ور وښي چې تاسې دغه جنس وکړئ د کندوز والته ووایي چې دا جنس وکړئ د بلخ والته کېدای شي یو بل یو ښه نتیجه ورکړي هلته هغوی ته بله مشوره ورکړي څه وایاست په دې کې
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د تحقیق یا علمي څېړنو دغه دود چې دی دا ډېر ضعیفه دی ما څو ځلې چارواکو ته هم په مخ وخت کې هم اوس وخت کې دوی ته ویلي دي چې که موږ غواړو افغانستان د نورو ملکو سیال وګرځوو موږ باید علمي څېړنې وکړو مثلا لکه د تاسې چې یاده که موږ غواړو انواع مختلف دا د ولایت دپاره مشخص کړو موږ باید توافقي تحقیقات وکړو دا مانا چې موږ ورایته واخلو مختلفې همغه ساحو کې پنبه کرل کېږي مثلا شمال زون دی شرق زون دی غرب زون دی یو ورایته د بیرون نه راوړو د ښې ورایته د پختې هغه نظر په موږ مشخصاتو موږ دته پیډیګري انفورمیشن یا هغه معلومات شجرهیي ورته وایي چې دغه ورایته د کم ځای نه ده څومره حاصل کېږي په کم شرایطو کې کرل کېږي هغه راوړو افغانستان ته دلته او هغه البته دا کار هم د پوهنتونو دی هم د پوهنځیو دی او هم خپله د وزارت وظیفه همدغه د کرنې وزارت وظیفه دا ده چې توافقي تحقیقات وکړي متاسفانه چې په دې اړه څه نه دي شوي یعنې دغه انواع مختلف چې د بیرونه را وړي یعنې حداقل یو شل دېرش نوې چې موږ ورایتي ورته وایي دا یې بیرونه را وړي په دوه درې محیطو کې وکري او د قانونو ته هغه را وغواړي ټرایل په اصطلاح یعنې هغسې ډیمونسټریشن پلاټ دی ورته وایي یعنې هغسې پختي هلته وکړي د قانون ورته را وغواړي هغو ته یې عملا ور وښایي چې دغه پختي تاسې وګورئ تاسو په ساحه کښې موږ کرلي دي د هغو د وړاندې وم کري لکه مخکې حاجي صاحب ډېره ښه خبره وکړه یو وخت کې دولت ته دغه کار کوه همغه وخت کې داود خان او د ده نورو چې ده وویل چې موږ ته دې رهنمایي کولې دې رهنمایۍ نه یو هدف همدا دی چې دغه انواع په دغو مختلفو ولایاتو کښې وکرل شي مثلا شل نوې او هر یو چې کله یې کریم دغه د قانون ورته وغواړي عملته او بیا چې کله یې دغه په دغو ټوله موږ اګرانومیکي مرحله ورته وایو دغه د شنه کېدو په اصطلاح تخاصله پورې د رسېدو دغه ټولو مراحلو کښې دغه د قانون وغواړي د آبیاری یې د نورو بیا یې حاصل واخلي د دوی د وړاندې هغه حاصل یې پرتله کړي یو د بل سه چې کومه ورایتي په کوم محیط کې
ښه توافق کې دغه باید د همغو محیطو ته ولېږي. مثلا کندوز کې د دغو شلو ورایټۍ نه کېدای شي څلور پنځه داسې ورایټۍ نوي وي چې هغه ډېر ښه حاصل ورکړي. هغه باید د کندوز دپاره، بعضې د بل محیط دپاره، مثلا د هلمند دپاره، د بلخ دپاره، د فاریاب دپاره، په ډېرو جزیانو دغو ولایاتو کې چې په شمال کې کرل کېږي، د دغو دپاره باید دغه مشخص شي. متاسفانه دا کار نه دی شوی. زه دغه ټریبیون د تاسې د راډیو د لارې دغو ټولو ته وایم، دغه ملک دغسې تحقیقاتو ته ضرورت لري. اگر چې دغه اوس وخت کې یو پیشنهاد کړی و، تقریبا یو څه پیسې د تحقیقاتو دپاره بېلې شوي دي چې دغه تحقیقات به کېږي، نو انشاءالله که ژوند و زه یوه وعده کوم د عجي صاحب سم د نورو سم چې موږ به دغسې تحقیقات که ژوند و دغه به دلته کوو. متاسفانه تر اوسه پورې په افغانستان کې چا تحقیق کېږي، خلک داسې فکر کېږي چې د پیسې اسو اوبو ته اچول کېږي، در حالې کې دنیا په دې پیشرفت کړی دی. دنیا چې کوم پیشرفتونه لري د پرمختللي ملکونه، هغه د تحقیقاتو په نتیجه کې خپل ملکونه دغه ځای ته رسولي. او د افغانستان اقتصاد، موږ دوه نوع اقتصاد لري. یو زراعتي اقتصاد دی چې د موږ د ملک اقتصاد په زراعت ولاړ دی، یو صنعتي اقتصادي نه دي. افغانستان د زراعتي اقتصاد ملاتړ ته ضرورت لري، او که موږ غواړو د ملک پښو ودرو دغسې شان باید وکړو. نور اوس زه فکر کوم چې د عمل وخت راغلی دی، دا ملک به تکله د داسې بدبختۍ سره مخامخ وي. باید هر ټول کسان که هغه علمي کسان دي، که هغه د قانون دي، ډېر موږ داسې پیشرفته د قانون لري، همدغه عادي صاحب د خبرو نه انسان پېژندل کېږي. دغه سړی ډېر شان کوی چې زه مطمئن یم چې که د دې سه علمي بخش لږ ورسره همکاري وکړي، دغه عادي صاحب کولی شي چې د ټول کندوز دغه د پختې سکتور دغه بخش بیرته لکه همغسې چې په سپین زر یا د همغسې په سپین زر تبدیل کړي. لیکن دا خلک یو ملاتړ ته ضرورت لري، دغسې چې په خبرو دا ملک نور نه آبادي.
ډېره مننه تاسو څخه. لکه تاسو چې ویل په تحقیقاتو باندې ډېر نور هیوادونه ډېر مصرف په تحقیقاتو کوي، او همدا علت دی له یوه جریبه چې موږ څومره حاصل اخلو دوی شاید تاسو بهتره پوهیږئ، دوه درې چنده زیات حاصل اخلي، همدغه د تحقیقاتو نتیجه ده. حاجي صاحب، بیا هم تاسو ته، تاسو تخم له کومه کوئ او قیمت یې څنګه دی؟
دا ډېر وخت کېږي چې دا تخمونه محلي شوي وو، یعنی بالکل د پختې نه د خلکو زړونه تور شوي وو. دا پنبه یې بېخي کرله نه، هغه تخمونه خلکو کرل چې هغه تخمونه هېڅ نتیجه نه ورکول. یو کال به یې حاصل نه ښه وو که بل کال ته به یې حاصل نه وو.
ولې دلیل یې څه و؟ دلیل
خلکو طلاعات له هر ځایه شرکت یا له کوزي او څه تخم له چین نه که له هند له هر ځایه داسې انتقال کړی و رایې وړ، خدای دې هغه ته هم خیر ورکړي. یو ښه تخم یې را انتقال کړی و دلته، او په دې وطن کې بېرته ترویج شو هغه تخم. بیا د بغلان تحقیقاتو یو څه تخم باندې کار وکاوه، هغه تخم هم بېرته دې خلکو ته لاسته ورغلی ده چې همداسې دا تخمونه سږکال سپین زره مو تخم راوړی و. دې منګه د کانانو ما ته دا خبره وکوله چې یوه کیلو تخم په 1500 روپۍ ویل، چا لکه چې تیوام نه خیسته دوی هم ښه نه کوي. دا سپین زر باید تخم د کانانو ته همداسې ورکړي، د کانان تشویق کړي، تخم ورکړي، کوټ ورکړي. دا ملک ډېر ضرر لیدلی ده، ډېر خراب شوی ده. د دې کانانو اقتصاد بیخي ډېر ضعیفه ده. د دې کانانو سره باید ډېرې ښې مرستې خلکو هر څوک وکوي. مثال چې سپین زر خو باید دومره همکاري ورسره وکوي چې په خوا به د کانانو ته تخم سپین زر خوشې ورکاوه، په پیسو به یې نه ورکاوه، هغه تخمونه به ما سپین زر ورته راپیدا کول. خو دا دوه کاله کېږي چې دا تخمونه لږ راخیستوي دي. د خلکو یو څه نه څه له پنبې سره میر و مابد پیدا شوی ده، یعنی حاصل یې ترلاسه کړی ده.
بله صاحب، ډېره مننه حاجي صاحب مرخیل. رغمو لکه چې قطع شو، خو خیر تاسو لا په لاین کې یاست. ور به شو استاد ته. استاد، حاجي صاحب ویل چې حکومت باید له دوی سره کومک وکړي، ملاتړ وکړي. دوی د سپین زر شرکت یادونه وکړه چې تخم ډېر قیمته خرڅوي. مخکې تر دې چې سټوډیو ته راشم، ما په دې برخه کې یو مطلب لوست. په هغې کې ویل شوي ول چې د امریکا متحد ایالات د پنبې له درکه د کال شاوخوا نږدې څه کم، البته 15 میلیارد ډالر عاید لري، او په خپل دولت 2 میلیارد سبسیډي ورکوي د دې لپاره چې کاروانګر تشویق شي چې پنبه وکړي. لیکن زموږ غوندې وطنونو کې چې کاروانګر مو ډېر مشکلات لري، ورته تحقیقات هم نه کوو، لارښوونه هم ورته نه کوو، څه فکر کوئ چې حکومتونه څومره مسؤلیت لري چې حداقل په دغسې وړو وړو برخو کې له خلکو سره کومک وکړي؟ سبسیډي خو بلې خواته پرېږدي.
زه فکر کوم چې د ډېره په ځای خبره ده په نور جهان کې، حتی همدغه افغانستان کې په 1991 کلو کې افغانستان 10% صادرات پیسی چې د بیرون راتلي 10% یې همدغه تختې بخش و، یعنی 10% چې موږ صادرات درلودل د ټولو صادراتو 10% تختې جوړول چې موږ بیرون ته لیږله. د دولت د پالیسیو یوه برخه باید هم دی چې خلکو ته تخمونه تولید کړي او خلکو ته یې ورکړي، لکه مخکې چې ما وویل دغسې توافقي تحقیقات د وزارت زراعت د دولت د امارات د دې کسانو وظیفه ده. خلکو ته د تخم رسول، د قوم ته د تخم رسول د دوی ملي وظیفه ده چې باید دغه کار وشي. او داسې تخمونه لکه عجي صاحب مخکې وویل، دوه درې تخمونه د خلکو د بیرونه راوړي دي. په دې کې هم باید ډېر فکر وشي. موږ په هند کې اوس تخمونه لرو په نامه د جی ایم او، جینیټیکلي موډیفاید کراپس، یعنې هغه نباتات چې جینیټیکي تغییر شوی دی د یوه باکتریا په اساس. دا زما البته مسلک هم دی، همدغه کې مې امریکا کې کار کړی دی. دلیل نو دغه نباتات چې دلته راځي، دا موږ په افغانستان کې متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه 20 کالو کې چې دغلته مخکې حکومت تیر شو، موږ حداقل یو سرټیفیکیټ نه لرو په نور جهان کې په نامه د فایټو سانیټری سرټیفیکیټ، یعنی هغه سرټیفیکیټ چې موږ ته دا وښایي چې دغه تخم چې د بیرونه راځي دا هیڅ نوع ضرر د محیط لپاره او د خلکو لپاره نه لري، نه د غذایي لحاظه، نه د تولیدي لحاظه، نه د محیط لحاظه. تر اوسه پورې موږ داسې یو سرټیفیکیټ نه لرو. په نور نړۍ کې چې دغه سرټیفیکیټ ونه لري، ته هیڅ شی هغه ملک ته نه شي وړلی. متاسفانه لکه دا چې څوک وایي د چین نه خلکو تخم راوړی دی، دا یې په کومه طریقه راوړی؟ کېدای شي دغه تخمونه یې چې جی ایم او یمو هغه نبات دی چې د مختلفو آفاتو آفات هر هغه شی چې نبات ضرر ورته نو آفات ورته، یا آفات کې دلته یو حیوان لاړ شي یو پخته او خوري خرابې کې د آفات کې. لیکن دا آفات چې دي مثلا امراض دي د نورو د مخنیوي لپاره دغه نباتات داسې جوړ شوي دي هلته چې دا په هر رقم محیط کې حاصل ورکړي. مثلا که دغه نبات په دغه جی ایم او کراپس دغه نوع چې د باکتریا په واسطه یو تخم منځته راغلی دی، که دا وکاري کېدلی شي دا د تغییر اقلیم په مقابل کې کېدلی شي یک یاورې اوبو ته ضرورت ولري او ډېر ښه حاصل ورکړي. او د دغه رقم نباتاتو حاصل هم څو چنده زیات دی. مطلب مې دا و چې دغسې نباتات، دغسې تخمونه دا د وزارت وظیفه ده، د کرنې وزارت دا تخمونه باید دی تولید کړي، توافقي تحقیقات وکړي، خلکو ته تخمونه ور وښایي چې دغه تخم دی. او بیا نه تنها دا چې قیمت یې ورنه کړي، لکه تاسو چې یادوري وکړه سبسایډي د ټولو ملکو پالیسۍ، چې زه د پالیسۍ نه خبره کوم چې دولت پالیسي، دغه پالیسي ده چې خلکو ته تخم د خپل قیمت نه ډېر ارزانه ورکړي. که یې بس نه ورکړي، حداقل په یو داسې قیمت یې ورکړي چې دهقان وکولی شي هغه تخمونه واخلي. او دغه په څنګ کې باید دغه پروسیجر چې د کوم ملک نه د بیرون ملک نه د موږ افغانستان ته کوم تخم راځي، دا باید 100% کنټرول شي. دغسې چې موږ حداقل د دې تخم په باره معلومات ولرو، چې دغه تخم چې د چین نه راځي افغانستان ته دا څه رقم تخم دی. او بعضې وخت داسې دي تخمونه، موږ تخمونه دوه رقم لرو، بښنه غواړم خبرې مې وښتېږي، موږ هایبرید تخمونه لرو، هغه تخمونه چې دوه رقمه هایبرید دي. که تاسو یو وخت کې وګورئ دغه تاریخچه ته، یو وخت کې ټول افریقا په امریکا د تخمو په تولید باندې 100% وابسته وه. موږ دوه رقمه هایبرید لرو، یو هغه هایبرید دي چې دوه نباتات یو د بل سره یوځای کې دغوی یوه دورهګه لاسته راشي، یو هغه هایبرید دي چې هغه دغوی جنټیک تغییر کیږي، هغه اول کال ډېر ښه حاصل ورکوي، دوهم کال نیمایي حاصل ورکوي، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکوي. نو موږ باید دغو شیانو ته د موږ دولت امارات دغه کسان باید ټول دوته متوجه چې دا تخم د افغانستان ته راځي، دا کوم نوع هایبرید دی، چې داسې ونیږي چې موږ هغه خپل تخمونه هم د خپلې منطقې مثلا همدغه کندوز چې د افغانستان د هر لحاظه د زراعت د لحاظه درجه یک ولایت دی، داسې ونیږي چې خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي، دغه بل تخمونه هم اول کال به ډېر ښه حاصل ترې واخلي. چې دوی کې هغه د علمي لحاظه هیتروسس ورته وایي، دا مانا چې د خپلو پارنټس د خپلو والدینو نه دوه چنده زیات حاصل ورکړي. نو اول کال به ډېر ښه حاصل ورکړي، دوهم کال کېدای شي 50% حاصل، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکړي. موږ به خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي وي. دا یعنې د دولت بیا راځم د تاسو پوښتنې ته، چې دا د دولت وظیفه ده چې سبسایډي ورکړي، تخمونه ورته تشخیص کړي، هغه تخمونه چې هغه
د دو ملک د محیطو سره توافق ولري. یعنی هر تخم باید هر ساحې ته ونه لیکل شي په خپل شهر، په دې باید تحقیق وشي، هغه مشخص شي چې دغه تخمونه د دغه ولایت دپاره په دغه محیط کې ښه نامو وده کوي او ښه حاصل کوي، د قانونو ته ور وپېژندل شي او بیا د قانون ته د سبسایډۍ په نتیجه کې، یعنې په یوه ډېر کم ډېره برخه مصارف یې باید دولت په غاړه واخلي او لږ د قانون، او دا به د دې سبب شي چې دا به په دو ملک کې د یوه زراعتي زرغون انقلاب سبب کېږي. او لکه مخکې چې یاده شوه، پنبه چې دا یو صنعتي نبات دی، دا مانا چې نه تنها دا چې موږ د هغې نه غوړي ایستلی شو، موږ د هغو نه کیچې جوړولی شو، حتی د مالدارۍ په بخش کې په افغانستان کې 6% جی ډی پي یعنی د موږ دغه عاید ناخالص چې دی سرانه 6% از موږ په مالدارۍ پورې تړلی دی. دغه اضافي مواد چې پاتې کېږي په اصطلاح د څلورو برخو نه یوه برخه غوړي، درې برخې نور دا د حیواناتو دپاره د کنجاړۍ په حیث استفاده کوي، او په دې سره نه تنها دا چې د موږ د غوړیو بخش او د کیکو او د کالیو او د خپلو دغو شیانو د ضروریاتو تر څنګ به د موږ د مالدارۍ بخش ډېر پیشرفت کړی. یعنی دغه نبات ته خاصه توجه په کار ده. دا نبات یو صنعتي نبات دی او دا په افغانستان کې وخت 10% د
ډیره مننه استاد. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري، په دې خبرونه کې د پومبې په کښت باندې خبرې کوو، څنګه وکړو، څنګه ډیر حاصل ترې واخلو. زموږ میلمانه دي د کرنې متخصص پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او د پومبې تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او حاجی محمد حنیف عمرخیل زموږ میلمانه دي. حاجی صاحب عمرخیل، پخته آفتونه لري، مرزونه لري، کې لري، څه ډول مرزونه؟
مرزونه خو هر نبات په خپل هغه باندې مرز لري، هر نبات په خپل هغه باندې هغه تداوی په کار لري. مرزونه بعض وکال کې دشي یو مرز پیدا شي چې اته د پومبې ګل تویږي، نو هغه مخکې نه دغه باید هغه دیقان یا خلک هغه باندې دوا پاشي وکړي چې د هغه مرض مخکې نه دی نه ونیسي، چې هغه مرض هېڅ راغلی نه وي. چې دا ګلې توی شو نو دا خو بیا اصل نه شي کولی، نو تداوی په کار لري.
دوای بیا شته، دوای پیدا کېږي.
دوا او دلته دغه خلکو یو څه ناڅه هغه په خپله دا هغه کړي دي، خو زه ل زراعت له بخښه دا غواړم چې د دې لپاره متخصصین خلق تعین کی، او نور له دې نه ایسته بعد د قانونو په هر ترتیب باندې غموسی د دې مرزو د دې تخمو د دې شانو په خاطر باندې باید زراعت ډیره پاملرنه وکړي. چې د قان مثال 15% یا 50% یا 80% په افغانستان کې ټول د قان ده، بیا په کندوز کې مثال 80% همدغه زراعت پیشه خلک دي. د هر نبات لپاره باید د مرزو غموسی، خو د پنبې لپاره باید ډېر غموسی. چې پنبه همدا یو ګل لري، چې ګل ولوېده بیا نور هغه اصل نشي کولی، هغه خلاصېږي له اصله. نو مرض لا محاله شته، او دوا کم کثیر پیدا کېږي. بعضې کلو کې چې مرض هغه کله مرض وکاوه هیچ اصل دیوانه سو خسته، خو چون چا تجربه نه درلودله د مرض پاکله او هغه نه درلودله، اوس خلک په خپله یو کم کثیر تجربه پیدا کړې ده. دا بعضې ډاکترانو هغو سره خبره شریکه کړې ده، یو څه دوا موای پیدا کړې ده کم کثیر.
بله صاحب، ډېره مننه. حال دا چې کندوز په تاریخي لحاظ هغه ولایت ته چې پومبه پکې لډېره په خوار رئیس کرل کیږي، تقریبا 100 کاله یې ووتل، لیکن بیا هم خلکو په دې برخه کې تجربه نه درلوده. استاد، د پومبې د امراض او آفتونو په اړه که تاسې هم معلومات ورکړئ، کومې ډېر عام دي او خلک که ورسره مخامخ کیږي نو باید څه وکړي؟
پنبه لکه راجی سب چوه به اقتصادی لحاظه دی پنبه دیر مهم اما گل دی پنبه دیر رقم رقم امراض لری نظر تو محیط موگ امراض که دی تو رقم امراض داری یو امراض دی که موگ سایل بون ورتوا یعنی پا خواه که دی نه امراض دی تو پتی که امراض دی بعضی امراض دی چه اغا ایر بورند یعنی پا هوا که دی وزاین بل دایتا مثلا نو بعضی فنگسون لرو پارچون لرو چه دی رو ساهون تقریبا دی بار تو واسطه دی وی ساهون بلی ساهی تا انتقالی گی و اغا امراض سبب گردی نو یعنی امراض فرق که نظر پا صاحبان دی لیکن دی دی پارا چه دی بعضی امراض و مخوانی ولشی دا بخایی چه تخم مخ که دی چه وکرل چی باید دی دواس ملوثی یعنی دوا پی وویل چی بعضی دوا دانشته دی مثلا دی کریسان تنامه و قسم دوا دا چه دا دی قانون کوله شی چه دا تخمونه دو سا دوا بانده تخم و این مخ که دی چه وی کرید بکه اکثر دا چه امراض شده دی چه دنان تخاوره کی دی او اغا امراض شدی بیقل چه نبات شین شی کورت دین و پیواده سی مرحله که پنابات بانده حمله کی چه اغا دین دقل که عزیز صاحب چه یاد یادواری و که اغا دی گل دی تیوده و دی دو سبب کیدی یعنی امراض مختلف سببونه لری که زو سدلتا دی باز غوکم نظر که محیط بانده فرق کی لیکن دیتا باید دیر توجه شی چه اول دا تشخیص کی بمده که خواره چه علمی لخوازه که دی غواری چه یو خا اصل واخلی ده امراض نه پاک اصل واخلی او دغه نبات دیر صحی از وقت دوی طریقه شده یو خدا چه موده چه تخمونه لکه ما مخی در توی جیمو کراب تایی دادی چه حتی پاراهیت ستاوان نلاری یعنی دی بکتری ها پواستا تخمونه منس را غلی دی ده باید وارید شی افغانستان تا ده تخمونه چی دی امراض مقابل که دیر سخت مقاومت لری بغی بانده هیت نو مرض تاثیر اصلا نلاری په دې خاطر چې په کوم کې د ژوندۍ بکتریا په واسطه بعضې داسې خواص انتقال شوي دي چې هغه مرض ورباندې هېڅ اثر نشي کولی او دغه نبات د پخته د خوړل کېږي نه یعنی مو کله چې جهاني تجارت لرو درې برخې لرو چې یو یې پکې کوډکس دی کوډکس دا مانا چې کله موږ غذا تولیدوو ده باید د امراض نه عاري باید هېڅ مرض پکې نه وي پخته چې د موږ خورو نه پخته یعنی دغه مشکل د موږ نشته داغه تخمونه ما بیام د کارن وزارت ته د متخصصین د لارې د پانتونو د لارې باید داسې تخمونه چې هغه د امراض مقابل کې مقاومت لري خصوصا دغه جی ام پلانټ دا باید راوړي د افغانستان ته بیا لکه واجی څوک چې د اکثر امراض لپاره کدی دوا پاشي وکي دغه امراض هلته دمند دي اگر چې مو د مرض لپاره چې د واجی څوک لپاره وایم چې مو په نور نړۍ کې په پیشرفته ملکو کې مرض کنټرولېږي نه د مرض مدیریت کیږي که مرض کنټرول کړي د مرض داسې نوې منځته راځي چې بیا په هغو باندې هغه دوا چې ته یې سږ کال استفاده کوې کال ته بیا هغه ورباندې تاثیر هم نه کوي که ته بیا هر څومره دوا پې ووایې هغه تاثیر نه کوي یعنې موږ باید د پښتو په منځ په نوره نړۍ کې مثلا دغه یوه تجربه زه د جوارو وایم په نوره پیشرفته ملکو کې خصوصا امریکا کې داسې جوار هم کري واخواته چې هغه پرېږدي چې همغه امراض ورباندې کار ولري یعنی بیخی دغه مرض کنټرولی وینه کنی هغه کولای شي چې داسې دوا و استفاده کړي چې د مرض بیخی د منځه لاړ شي لیکن مرض هیڅ کله د منځه نه ځي مرض داسې نوې منځ ته راوړي چې بیا دغه کنټرول سختي
بله له دوا سره مقاومت زیاتېږي
مقاومت ورته زیاتېږي چې نوې منځ ته راوړي نو دغه پاتوی ورته وایي پاتوی نه هغه لاره چې څنګه دوی کولای شي چې خپل ژوندي پاتې شي هغه بیا په هغه باندې دوا تاثیر نه کوي د ما خواهش داره چې د همدغه ولایت د قانون لکه همدغه حاجي صاحب عمرخیل صاحب نه ډېر هوښیار سړی ښکارېږي ډېر پامیده سړی ښکارېږي دا کسان باید یو مارت د همغه دفتر نه مالته د کرنې د ریاست نه د دې غوښتنه وکړي سهم رسمي چې موږ دغسې تخمو ته ضرورت لرو دغسې شعام ته ضرورت لرو او زه مطمئن یم چې غږ اورېدل کېږي انشاءالله چې د دو دپاره بیا یوه طرحه په کار ده زه چون وخت هم دی غواړم یو شی پیشنهاد کړم هغه دا دی چې د کرنې وزارت چون د منابع بشري د لحاظه کیدای شي په هغو سطحه کې نه وي لکه پوهنتونونه چې دي ځکه په پوهنتونو کې اکثر استادان وي دا ټول ماستر دي پي ایچ ډي وي ډاکتري لري دغه کسان دي چې دا ټرین شوي دي په بیرون کې دا ډېر په اسانۍ کولی شي چې د دغه د کرنې وزارت څخه په دغو بخشو کې کومک وکړي یعنی یو تفاهم باید وي چې کرنې وزارت د پوهنتونو سره د وزارت تحصیلات عالي سره یو په یوه داسې میکانیزم کار وکړي چې هم دغه تخمونه منځته راشي او هم د هغې په نتیجه کې مثلا بعضې یو استاد متخصص دی خاص د امراض
د کارونو وزارت کولای شي چې یو مکتوب ولیکي پوهنتون ته چې دغلته دغسې یو مرض دی که د تاسو د ټیم نه یو کس لاړ شي هغلته دغه مرض تشخیص کړي او د دو مرض دپاره دغسې دوا چې هغه مؤثره وي او محیط ته هم ضرر ونه رسېږي که هغه پیشنهاد کړي. نو هدف مې دا و چې یو داسې کار باید په دغه افغانستان کې وشي. متاسفانه اوس فعلا دغه هماهنګي د وزارتو په منځ کې د اول نه نه وه، داسې نه چې د اوس نه نشته، لیکن د اول نه نه وه، دغه شیان نه و. زه وایم دغه ملک د اقتصاد جوړول دپاره مو زراعت ضرورت لري، او دغه زراعت د جوړول دپاره دغسې تفاهم نامې او دغسې میکانیزمونه باید منځته راشي چې هغه څوک چې دغه ملک یو تشی کوی شي دغون استفاده وشي او دغه د ملک د پیشرفت سبب شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ استاد حاجي صاحب عمر خیل. تاسو د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې په کندوز کې پنبې ته خلکو پام اړولی دی او زیات یې کړي، حال دا چې په تیرو کلونو کې مؤسسو هم ډېر کومک کوو. مخکې استاد اشاره وکړه دې بلخ ته چې فرانسویانو هلته کومک وکړو، فکر کوم چې $10 million یې هم ولګول هلته. کېدای شي په کندوز کې هم دا کوشش کړی وي د سپین زرګ د احیا کولو هڅې هم وشوې. اوس څه دلیل دی چې خلکو پنبې ته مخه کړې ده او پنبه یې زیاته په کندوز کې کرلې ده؟
پنبه د کرلو ثواب خو سروان صاحب یو خو خصوصي شرکتونه ډېر سوي دي چې دلته خریداري کوي او دا پخته مالوچ کوي، او مونږ ته هغه د غوړو سیستم خو یې نورو خلکو دلته جاري کړی ده. نو بازاریابي یې ښه سوې ده،
او یو کوم پاکستان یا بل ځای صادریشي، او په افغانستان کې خو به فکر نه کوم چې دومره لوی بازار ولري. که څنګه
په افغانستان کې خو لوی بازار خو دغه و چې یو خو دا مواد یعنی غوړ کې ووتل، صابون کې جوړ شو، بېرته خلکو همغسې کارونه شروع کړي دي چې اوس یې بل د مالداري په حساب باندې دا کنجاړه یې ډېره قیمته وه. دا څو شی دي ده با ارزشه شیان دي ده، لکه صابون، غوړ، خپل مالوچې. نو چې هرې خوا ته
بله، دا خو د پنبې هغه ګټې دي چې مخکې استاد هم اشاره وکړه، او پخوا په کندوز کې هم دا شیان ټوله فعال و، جمی پریس و، مثلا د غوړو فابریکه و، اوس خو هغه شیان نشته. نو څوک له دې چې ګټو یې غوړي باسي یا کنجاړه یې تبل چې لږه پیدا کیږي؟ بله،
د مونږ د سپین زر هغه بېخي سکالې خو دومره فعاله شوې ده چې حتی غوړ، صابون ټولو باندې کار شروع ده. او صابون هم تولید که بازار ته راوتلی ده، غوړ هم تولید که بازار ته راووتل، کنجاړه خو هم پرېمانه بېخي راوتلې ده، خلک مالداران خریداري ته کوي. یعنی فابریکا فعاله شوه، فابریکا سل په سلو کې فعاله شوې ده چې خلکو سکالې پختې بیا ډېرې وکرلې. د فابریکې د فعالېدو په خاطر باندې ټول خلکو ته دا اطمینان حاصله شوه چې فابریکه فعاله شوې، او خصوصي شرکتونه هم دي چې هغه هم خریداري کوي. اطمینان د خلکو حاصله شو چې د پختې خریدار پیدا شوی ده چې ډېره یې وکرله.
بله، او بیا له شرکت چې ده په خپل سپین زر شرکت له کروندګرو په ښه بیه پنبه اخلي، او که هر قیمت چې دوی زړه په هماغه قیمت اخلي.
خو دیقانانو یو شکایت ما ته وکاو، زه دا دیقانانو سره مې ډېر سر وکار ده. ما ته یې ویلې چې دغه سپین زر خو فعاله شو، خو یو دوه دانې متخصصین چې هغه سپینګري هیرې دي، اتیا کلن نوي کلن خلک دي، هغه یې د هغه په خاطر باندې راوستلي دي چې دا سورت کوي، او هغه د سورت د کولو توانمندي په هغو کې نشته. زه سپین زر باندې دا غږ کوم چې نوي ځوانان خلک د متخصصین ودرئ چې هغه سورت معلوم کړي چې دا سورت اول ده، دا سورت دو ده. نو دیقانانو سره باید ډېره ښه رویه سپین زر وکوي. دیقانان د سپین زر نه پخوا هم خوشحاله وو چې اوس همغسې خوشحاله چې وساته دوی خوشحاله وساتي، همغسې کوټ ورکوي، همغسې تخم ورکوي، همغسې رانمایي ورته ورکوي. دا سپین زر د ټول ولایت د کندوز د پختې توانمندي لري چې له دیقانانو نه یې واخلي، او دا خام مواد جوړ کړي او دنیا ته یې صادروي، او که هر چا ته یې صادروي. غوړ به یې قندهاره پورې تله، باید غوړ تر قندهار او تر هلمنده پورې لاړ شي.
چې هر صابون په ټول افغانستان کې توزیع کېده باید په ټول افغانستان کې توزیع شي. ډېره غټه فابریکه ده د قندوز ولایت د سپینزر فابریکه دا د سپینزر د کوشش په دې باندې وکړي چې دیقان چې ناراضه نه شي. دیقان به خوشحاله کړي او دیقان په دې قسم باندې
ډیره مننه حاجی صاحب عمرخیل. استاد حاجی صاحب عمرخیل په خپلو خبرو کې کوم توجه کړی ویلی و چې اوس له حتی له بدخشانه خلک د شاتو مچیو صندوقونه راوړي کندوز ته، ځکه چې پنبه هلته ده او پنبه ګل لري او په دې شکل سره د مچیو کار هم کېږي، اصل هم ترلاسه کوي خلک. دا زمینی شیان چې دي، اصلي شی د پنبه کرلی دی، لیکن په زمین کې شات هم د روسی یا د شاتو مچۍ هم روسی. دغه کار په دې نور دنیا کې ډیر عام دی، دا زمینی کارونه او په دې کې ډیره زیاته ګټه هم وی. لیکن مثلا په دې اروپا کې یو شته چې زما پام شوی دی، څو ځای مې ولیدل خلکو قازان ساتلی دی. قازان بیا د کاروندو ته ورخوشي کې خصوصا چیرته چې سره بانجان کرل شوي یا بل شی، نو هغه خزندگان ترې خوري او په دې شکل سره هغه خزنده چې لکه هغه سلګ په انګلیسي کې ورته وایي دا شان چې هغه بوټي ته ضرر رسوي او هم قازان پې چاغیږي او هم خشاوه ورته کوي. دغه کارونو ته هم توجه زیاته پکار ده. په دې برخه کې هم فکر کوم چې یو څه کار ته ضرورت شته چې د هر بوټي ترڅنګ د هر نبات ترڅنګ یو بل ګټه هم شته، لکه همدغه د شاتو مچۍ. څنګه
فروان صاحب ډېر ښه موضوع ته توجه کول. خدا چې تاسو دغه د قازانو خبره وکړه، موږ دغه کنټرول کې دی تور ډول لرو. یو ډول یې بیولوژیکي کنټرول دی. بیولوژیکي کنټرول یې همدغه دی چې د تاسو یاده کړه چې دغه خزندګان خوري، او بلې کیمیاوي کنټرول دی چې موږ دوا وشیندو. څو رقمه کنټرول لرو او د دې په څنګ کې خپل زراعت کې دی دا ویلیو چین دی په اصطلاح ارزش افزایی ده. همدغه اوس مثلا همدغه دیقان دغلته پخته کرلې ده، دغه یو بل کس چې غلطه دغه بچی وړي دي د دې دغه شت تولید دي. یعنی یو ارزش افزایی دا وشوه چې د دې په څنګ کې پخته تولید کیږي او پخته ته هیڅ سوال نه رسیږي. ګټه یې دام ده چې دغه شات تولیدي، او په عین وخت کې بله ګټه ده ده چې دا یو ماچول په اصطلاح دو جانبه ګټه ده. هغه ده چې اکثر وختو کې دغه د شاتو مچۍ چې دي دا په بریډنګ یا نسلګیری کې ځکه ډېر کومک کوي. موږ په نسلګیری کې ګرده ورته وایو، یا هغه لکه د انسان سپرمونه په اصطلاح چې دا باید اویود ته یا هغه تخمدان ته ولاړ شي. اکثر وختو کې دغه مچۍ چې دي دغه سکتور ته باید رونق ورکړل شي، په دې خاطر چې دا په دغه بریډنګ او نسلګیری کې ډېر کومک کوي. دا په القا کې، په القا د نباتاتو کې ډېر کومک کوي. د ګل په وخت کې مختلف ګلان یو د بل نه وړي، ګرده وړي، دا یو د بل ته القا کېږي غلی. نو دا ډېر رقم شانو ته باید ډېره توجه وشي. لکه مخکې چې ما وویل، دلته باید یوه ستراتیژي وجود ولري. د زراعت دپاره پالیسي او ستراتیژي ضرورت دی. پالیسي دا مانا چې موږ یو هدف ټاکو، ستراتیژي دا مانا چې هدف ته څنګه رسیږو. موږ باید هغه فعالیتونه چې هغه خپل هدف هم لاسته راوړو، د هغو دپاره باید بعضې فعالیتونه ولرو چې دا زموږ ستراتیژي ده. یعنی یو ښه خبره همدغه ده چې دغو شانو ته باید خاصه توجه وشي. چې په یوه منطقه کې لکه چې دا حاجي صاحب عمرخیل وی د بدخشان د نور دایونه اصل او دغه شام رو دي، نه تنها دا چې د زراعت بخش تقویه کیږي، اگر چې ایپی کلچر می ورته وایو همدغه ته ایپی کلچر ده، مانا چې دغه د اصل او سکتور دی د مچیو ساتنه ده او دغه شام دي، دا هم یو جز د زراعت دی. نه تنها دا چې یعنی په یوه غشي به مو دوه ښکار کړي،
بله بله،
عام به مو هغه بریډنګ کړي وي، عام به مو دغه ته شانه ته ډیره اشد ضرورت شي.
ډیر
تو شان په داخه کې وایم مګبیګه ما چې ډیر وخت کم دی، خو شایع من هڅه پیش نه هو
مهرباني ډیر
لږ دی چې دا هغه کسانو ته وایم چې په اصطلاح پالیسی ساز دي، یعنی وزارت زراعت د تخمه تولید یو شرط ضرورت چې باید وشي. ترخات بده بخش کې د پروسس مشکل باید حل شي. یعنی هغه فابریکې موږ مخکې واته فابریکې درلود په افغانستان کې، دغه جین پرس فابریکې په هلمند کې، په بلخ کې، په د ګلبهار نساجي او دغه نور وو. دا دغه سکتور د پیشرفت لپاره اشد ضرورت دی.
او تحقیقات باید توافقی تحقیقات وشی دا مانا چه خط خمونه ده هر منطقه ده توافق پا اساس
دیر مننه استاد امدوبر وقتونو کور ودن پوهندوی دکتر محمد ولی سالاری او آجی صاحب محمد حنیف عمرخیل چه پدیخ پروانه که مگرون وکر لطاسو درنو اوریدون که هم منندویو دا آزادی رادیو خپروانه تل روش ساعته اوریده شید. آزادی رادیو